یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم له پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنوري اس نوري هرکلای کوم په دې خبرونه کې به واورئ چې د کابل په ګډون د افغانستان یو شمېر ولایتونه په وروستیو څو ساعتونو کې د چاودنو او د وسلوالو طالبانو د حملو د زیاتوالي شاهدي ده. وروسته تر هغې چې د افغانستان د دولت او طالبانو ملکچي پلاوي له درې میاشتو بحثونو او ناندریو وروسته د لنډ وخت لپاره په رخصتي تللي. د امنیتي چارو له یوه کارپوه سره په دې موضوع غږیږو. ځینې نور موضوعات مو هم راغونډ کړي، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. صفي الله ستانکزی دا خبرونه اوروي. سلام، د مهمو خبرونو سرچکی. د کابل پولیس وایي د ښار په 15مه ناحیه کې په یوه چاودنه کې دوه تنه وژل شوي، په 8مه ناحیه کې هم یو څارنوال وژل شوی. د افغانستان د مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې له ایران او پاکستان افغانستان ته د شیشې مخدره موادو قاچاق زیات شوی، او نن په پاکستان کې د حکومت پر ضد اپوزیسیون یوه غونډه کوي. خبرونه. د کابل پولیس وایي د ښار په 15مه ناحیه کې په یوه چاودنه کې دوه تنه وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. د دغه برید هدف د افغانستان د ولسي جرګې غړی توفیق وحدت و، خو نوموړی له پیښې روغ وتلی. د امنیې قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز وویل
صبح امروز در مربوطات ناحیه 15 شهر کابل،
نن سهار د کابل د 15مه ناحیه اړوند پر یو لاند کروزر موټر مقناطیسی چاودنه شوی چې په پایله کې دوه تنه وژل شوي او دوه تنه نور برسیرن ټپیان دي.
دیگر سطحی مجروح گردیدند.
تروسه کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. له دې جلا ښاغلي فرامرز ویل د پلازمینې په 8مه ناحیه کې یو څارنوال وژل شوی دی. له مخدره موادو سره د افغانستان د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې دغه هیواد ته له ایران او پاکستانه د شیشې مخدره موادو د قاچاق زیات شوی دی. د دغه مرکز ویاند خالد موحد ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبان هم په دغه هیواد کې د شیشې د قاچاق په برخه کې لاس لري. د افغانستان د مخدره موادو سره د مبارزې د عدلي مرکز د ویاند په خبره په هغو ولایتونو کې چې پخوا پکې د مخدره موادو د قاچاق دوسیې نوې ثبت شوي، سږ کال پکې د شیشې د قاچاقو موارد لیدل شوي دي. د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو د راپورونو له مخې افغانستان ته له ایران او پاکستانه شیشه قاچاقیږي چې طالبان هم پکې لاس لري. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کابل کې به نن د نجونو د بایسکل چلونې سیالۍ وشي. د بایسکل چلونې د ملي فدراسیون رئیس فضلي احمد فضلي ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې به د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه لسګونه نجونې د کابل په کابل کې د ملي اولمپیک له کمیټې نه د پغمان تر پغمانه پورې په دغې بایسکل چلونه کې برخه واخلي. د دغې بایسکل چلونو سیالیو نوم ملاله میوند ایښودل شوی دی. نن په پاکستان کې د حکومت د اپوزیسیون د څه باندې لسو ګوندونو د ګډ ائتلاف مظاهره کیږي. پاکستان جمهوری تحریک نن د پنجاب مرکز لاهور کې د حکومت پر ضد شپږمه پراخه ولسي غونډه کوي او وایي د کوم لپاره چې د تحریک زیاتره مشران او استازي لاهور ته رسیدلي دي. د پاکستان د جمهوری تحریک ویاند میا افتخار حسین د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل د کورنیو چارو د وزارت او نکټا لخوا په لاهور کې د جلسې په اړه د امنیتي خبرداري او د پنجاب حکومت لخوا د جلسې د اجازه پر نه ورکولو سربیره به دوی خپله جلسه کوي. د پاکستان د جمهوری تحریک ویاند ازادي راډیو ته همدار زیاته کړې چې په لاهور کې اعلان کړې جلسه به د دسمبر په 14مه په خپل وخت تر سره شي. د پنجاب اعلی وزیر عثمان بزادار د دسمبر په 12مه په لاهور کې خبریالانو ته ویلي چې د کرونا ویروس له کبله حالات سنگین دي، نو ځکه د اپوزیسیون ګوندونو ته د جلسو اجازه نشي ورکولی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ زرګونو پلویانو پرون د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې مظاهرې وکړې. په واشنگتن او نورو ښارونو کې مظاهرچیانو د نومبر د درېمې نیټې د ولسمشرۍ انتخاباتو پر پایلو اعتراض وکړ. د واشنگتن د تیر ماښام په مظاهره کې د مظاهرچیانو او د مظاهرې د مخالفانو ترمنځ شخړه هم وشوه. د امریکا په متحده ایالاتونو کې سره لسبا د شنبه د کرونا پر ضد د فایزر او بیو انټیک کمپنی له لوري جوړ شوی واکسین خلکو ته ورکول کیږي. د متحده ایالاتونو د کرونا د ځانګړي کمیټې مسول جنرال ګوستاف پرنا پرون وویل په لومړی پړاو کې به د کرونا واکسین 2,900,000 روغتیايي کارکونکو او زړو ته ورکړل شي. د پاینی حال کې ویل چمتووالی سره سره د 300 میلیون ډوز واکسین د ویش او تزریق چارې له لوجستیکي ستونزو سره مخامخ دي. او د ملګرو ملتونو سرمنشیان تونی ګوتیرش د نړۍ له ټولو هیوادونو وغوښتل چې د اقلیمي بدلونونو په برخه کې بیړني حالت اعلان کړي. دا خبره پرون د پاریس د اقلیمي موافقې د 15مې کلیزې په مناسبت غونډې ته وکړه. سرمنشي وویل
Can anybody still deny that we are facing a dramatic emergency?
ایا الله هم څوک انکار کولی شي چې موږ له یو ځانګړي بیړني حالت سره مخامخ نه یو؟ له همدې کبله زه د درستی نړۍ له ټولو مشرانو غواړم چې صفر ته د کاربن ډای اکساید غازو تر رسولو پورې په خپلو هیوادونو کې د اقلیم بیړني حالت اعلان کړي.
دا غونډه د ملګرو ملتونو فرانسې او بریتانیا په کوربتوب او د پاریس د اقلیمي تړون د غړیو هیوادونو په ګډون په آنلاین بڼه جوړه شوې او په همدیال کې د اروپایي اتحادې غړو منله چې ګلتونی غازونه به تر 2030 میلادي کال پورې د 1990 کال په پرتله په 55% کم کړي. دا غاز د ځمکې د تودیدو یو مهم عامل ګڼل کیږي.
له سفی ولستان زمنن چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ولاندې خبرونه کې به واورئ چې د کابل په ګډون د افغانستان یو شمېر ولایتونو په وروستیو څو ساعتونو کې د چاودنو او د وسلوالو طالبانو د حملو د زیاتوالي شاهدي دا وروسته تر هغې چې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکزي پلاوي له درې میاشتو بحثونو او ناندریو وروسته د لنډ وخت لپاره دغه خبرې ځنډولې دي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان بیا د وروستیو ناامنیو د زیاتوالي په اړه وایي
زمونږ د نیتی او دفاعي قوتونو مسؤلیت او تیاری لري چې د ولس امنیت وساتي، د لارو د مراکزو او د دښمن اهداف که هغه هر چیرته وي هغه له منځه یوسي.
د ناامنیو د زیاتوالي د عواملو په اړه به د امنیتي چارو د یوه کارپو نظر هم واخلو. د کندز اوسیدونکي بیا شکایت کوي چې پر ناامنیو سربیره د انسان تختونی او نورو جنایي جرمونو د پیخو زیاتوالي هم د دې ولایت ډیری اوسیدونکو اندېښمن کړی دي.
نامنو یو ترڅنګ انسان تختونه، انسان وژنه دلته کندوز کې دا یو عام خبر ده.
په نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې سبا د کورونا وایروس ضد واکسین توزیع پیلېږي. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو لومړی د ناامنیو د زیاتوالي موضوع ته. مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې په پلازمینه کابل کې نن په دو پیښو کې الکتر لګه درې تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د کابل امنیتي مسؤولین وایي نن سهار د کابل د 15مې ناحیې پروان هوټل تر څیرمه د ولسي جرګې د غړي توفیق وحدت په موټر چاودنه شوې چې پکې دوه تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. په یوه بله پیښه کې هم بیا په کارتنو سیمه کې نامعلومو وسلوالو د حبیب الله په نوم یو څارنوال وژلی. دا په داسې حال کې ده چې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم جګړو زور اخیستی او حکومت ځواکونه او طالبان یو بل ته د درنې مرجو بلی دی وختو ادا کوي. د موضوع د ازادي رادیو خبري امید ظهیر مل تعقیب کړی د کابل استډیو سره. د ظهیر مل صاحب مهرباني.
نوری صاحب په کابل کې د یک شنبه سهار هم د وی چاودنې په غک پیل شو. نږدې 8 بجې وی چې د 15مې ناحیې د پروان هوټل په سیمه کې د ولسی جرګې د غړي توفیق وحدت په موټر باندې مقناطیسي ماین چاودنه وکړه. که څه خپل خغلی وحدت په دې موټر کې نه و خو موټر چلوونکی یو ساتونکی او ورور په موټر کې وو. د معلوماتو له مخې چې په دې چاودنه کې دوه تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د کابل د پولیسو ویان فرامرز ازادي رادیو ته وویل
صبح امروز در مربوطات ناحیه 15 شهر کابل
نن سهار د کابل د 15 ناحیه اړوند پر یو لاند کروزر موټر مقناطیسي چاودنه شوی چې په پایله کې یې دوه تنه وژل شوی او دوه تنه نور برسیرن ټپیان دي.
که څام خپل خغله وحدت په موټر کې نو خو یوې بلی سرچینی ازادي رادیو ته ویل چې په دې پیخه کې د خغلی توفیق وحدت یو ورور چې حاجی تواب نومیږي برسیرن ټپی شوی دی. د کابل د پولیسو ویان همدا ډول د کابل د اتمی نهایی په کارتینه سیمه کې نن سهار دی و څارنوال د وژل کېدو خبر هم ورکړ. خغله فرامر زیاتوي څارنوال حبیب الله د یک شنبې په ورځ نامعلوم وسلوال وژل دی، که څه هم د دې دواړو پیښو مسؤلیت اچانه دی منلی، خو له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح دا ډول پیښې د طالبانو کار بلل دی، خو د حکومت مخالف وسلوالو طالبانو دا تورونه رد کړي دي. په کابل کې پرون سهار هم د خیرخانی له سیمې په یو سراچه موټر کې ځای پر ځای شوي لس راکټونه د دې ښار په بیلابیلو سیمو ولګیدل چې په پایله کې یو تن ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. روسیې تاوتریخوالی یوازې په کابل پورې محدود نه دی، بلکې له کابل ورهاخوا یو شمېر ولایتونه لکه کندهار، روزګان، زابل، پکتیا، پکتیکا، لوګر، غزنی، هلمند او یو شمېر نور په ځینو ولسوالیو کې او حتی په پوځي مرکزونو باندې د جګړې او همدا ډول یو او بل ته چې طالبان هم دا کوي او افغان ځواکونه هم د مرګ ژوبلې او جګړې خبر ورکول کیږي. د ملي دفاع وزارت وایي چې په دې بریدونو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړول شوې ده، خو طالبان بیا برعکس ادعا لري. د ملي دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو د هر ډول بریدونو پر وړاندې د چمتووالي خبره وکړه.
زمونږ د نیتی او دفاعي قوتونو مسؤلیت دی او تیاری لري چې د ولس امنیت وساتي، د لارو، د مراکزو او د دښمن اهداف که هغه هر چیرته وي هغه له منځه یوسي.
خو د حکومت مخالف وسلوال طالبان هم افغان ځواکونو ته د مرجوب لیلا وختو او لدوی سره آند یو شمیر افغان پوځیانو له یو ځای کېدو خبر ورکوي. په کابل او نورو ولایتونو کې تاوتریخوالی او جګړه داسې مهال زور مومي چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې روان وضعیت د اندېښنې وړ بللی. د ملګرو ملتونو عمومي سازمان په یو پریکړه لیک کې چې ډسمبر په 10مه تصویب شو، افغانستان کې د تاوتریخوالی روان وضعیت د اندېښنې وړ وباله او د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرو باندې ټینګار وکړ. په ورته وخت کې بیا د افغانستان حکومت د روان وضعیت په حقله د ملګرو ملتونو د غونډه پریکړه لیک استایل دی. تازه د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر له قوله لیکلی دی چې دا پریکړه لیک د ترهګری زو پیخو د زیاتوالي او شدت په اړه د افغانستان او ملګرو هیوادونو اندېښنې منعکسوي. نور صاحب،
بله امید ظاهر مله تاسو نه مننه. له کابل هم د افغانستان د دفاع وزارت په خونه یو دولت وزیری راسره وصل دی. وزیر صاحب خبرونه تخره غلاست.
مننه صاحب، خوشاله اوسه.
راپور که مو واردل چه کابل هم نن دی چو چاودنو شاهدو ده غراز دی افغانستان پی یو شمیر ولایتونو که هم پروستو که چو ساتونو که دی وسلوالو طالبانو او دی افغان امنیتی زواکونو ترمند جگری زور اخیسته، ولی کسا هم تل ده خبره کیگی چه دا دی لپاره چه دی سول پا خبرو که طالبان برلاسی توپ ته ورسیږي، اوس د سولې په خبرو کې یو ځن یو وقفه راغلی د شل ورځو لپاره، ولې دا حمله زیاتیږي؟
اصلا خبره داسې ده چې د یوې خوانه د سولې خبرې او بل خوانه په افغانستان کې د ښاغلي صالح صاحب حالې ځلې چې په کابل کې امنیت ټینګ کی، په ولایتو کې امنیت ټینګ کی، ځینې استخباراتي ډلې او ځینې مافیایي ډلې ورخطا کړي دي، او د دې ترڅنګ په ملګرو ملتونو کې هغه پریکړه لیک چې تصویب شو چې په افغانستان کې د سولې نه حمایت وکړي، دې هم هغه کړی چې هغوی نه غواړي په افغانستان کې سوله تامین شي، هغوی ورخطا کړي دي. نو زه ویلی شم چې یوازې طالبان نه، نور استخباراتي او مافیایي کړۍ هم شته دي چې هغوی په دغه بریدونو کې لاس لري، غواړي چې اوزا خراب وخی، ګډوډي وخی، د دې لپاره چې د سولې خبرې غوي د شاته وغورځي او د دوی هغه اهداف چې په افغانستان کې د جګړې دوام دي هغه تر سره کړي. په دې کې گاونډي هیوادونه او د سیمې استخبارات هم لاس لري او مافیایي کړي هم په کې لاس لري. نورې
په خپل وزیر صاحب په خپل طالبانو کله غوښتي چې تاوتریخوالی به کموي او د غرض له حملو نه په تیر بیا ګڼ مشتو سیمو به له حملو لاس اخلي، خو طالبانو هم حملو ته زور ورکړی. که تاسو فکر کوئ چې هغه نور کسان دي چې سول نه غواړي وشي؟
نه، زه نه وایم چې یوازې طالبان په دې کې مسؤل نه دي، ځکه چې اصلي د جګړې لپاره بستر طالبانو جوړ کړی دی. که طالبان اوربند وکړي بیا به معلوم شي چې دغه استخباراتي کړۍ او مافیایي کړۍ او نور هغه تروریستی ګروپونه چې په افغانستان کې فعال دي هغه کوم دي؟ په افغانستان کې خو نور تروریستی ډلې موجودې دي، د دې نه انکار نشو کولای، خو دغه بستر د دوی لپاره چې دوی فعالیت وکړي او امنیت خراب کړي هغه طالبانو برابر کړی دی. طالبان کچېری غواړي چې په افغانستان کې سوله ټینګ شي، په افغانستان کې امنیت راشي، دغه مذاکرات ښه نتیجه ورکړي، نو دوی دې اوربند وکړي تر څو چې د اوربند نه وروسته که کومه استخباراتي کړۍ یا مثلا مافیایي ډلې یا تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي د هغو وهل بیا اسانه دي. اوس لپاره دغه تروریستي ډلې، مافیایي ډلې او هغه استخباراتي ډلې چې هغوی خپل اهداف تعقیبوي د طالبانو په شمول باندې دا ډېرې دي. نو د دې په خاطر زه وایم چې طالبان باید دغه کار وکړي، اوربند وکړي تر څو چې د نورو ډلو مخنیوی وشي.
په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکزیانو ترمنځ له درې میاشتو بحثونو او ناندریو وروسته خبرې د لنډ وخت لپاره درول شوې. د شلو ورځو لپاره دواړو لورو د اجنډا د موضوعاتو لیستونه سره تبادله کړي او ویلي دي چې په دغو لیستونو کې ځینې مواد دي چې دا د مشرانو سره سلا مشورو ته اړتیا لري. په عین حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې د خبرو نور پړاوونه باید د افغانستان په دننه کې ترسره شي. طالبان هم ویلي چې په دې اړه د طالبانو وینځ به الله مجاهد ازاد راډیو ته ویلي چې د حکومت دغه وړاندیز په اړه به خپل نظر وروسته څرګند کړي. څه فکر کوئ چې کچېرې خبرې د افغانستان جغرافیه ته راشي، آیا په تاوتریخوالي به دا کوم اغیز ولري پر کمیدو؟
کاملا تاسو وګورئ چې په دوحه کې یا په قطر کې چې مذاکرات روان وي، نورو استخباراتي کړیو ته یا د منطقې هیوادونو ته هم د دې امکانات ډیر وي چې د هغوی سره تماس ونیسي او په دې کې مداخله وکړي. او کچېرې دو افغانان دي، کچېرې طالبان ځان افغانان ګڼي، چې زه هم وایم چې افغانان دي، که دوی راشي افغانستان ته او دلته خپله مذاکرات وکړي او دې ته ژمن شي چې دلته باید سوله ټینګه شي. زه په دغه لیست باندې چې دوی سره اختلاف شوی دي په کوم د سي دوی دوام ورکړي ډیره مشکله ده چې دوی کومې نتیجې ته ورسیږي. نتیجه دا ده چې دوی په هغه اساسي خبرو باندې لومړی موافقه وکړي چې هغه اساسي خبرې یو دادي چې د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ باندې په رسمي توګه باندې چې یو بل ومني مذاکرات پیل کړي. دویم په دې باندې هوکړه وکړي چې په افغانستان کې اوربند وشي، د دغه وژنو مخه ونیول شي او د نورو تروریستي ډلو لپاره بانه پیدا نشي چې دلته هغوی خپل وبخړي کې او مایان ونیسي. نو په دې صورت کې کدوی دغه اساسي کارونه وکړي بیا د سولې لپاره موږ نږدې کیږو، او کدوی یو بل پر رسمیت نه پیژني او په ځمکه کې اوربند نه کوي نو معنا دا ده چې دا خبرې ډېرې اوږدېږي او بیا نتیجه یې هم ډېره کروزي او ډېره وروسته به وي.
مننه کور ودان د امنیتي او دفاعي چارو کارپوه او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی وایند دولت وزیر یو وړاندې به دغه راز د کندوز د اوسیدونکو د شکایتونو په باب واوري چې وای پر ناامنیو سربیره په دې ولایت کې د انسان تښتونې او نورو جنایي جرمونو زیاتوالی هم خلک ډېر اندېښمن کړي دي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
او سم نجا صفای اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د مالی وزارت وایي په 1999 میلادي کال کې د عوایدو راټولولو ته انشوي هدف نه دی پوره شوی. د دغه وزارت ویان شمروز مسجدین ازادي رادیو ته ویل چې د غستونزه بیلابل عوامل لري. دغه وزارت د خصوصي او دولتي شرکتونو او ارګانونو لوري په خپل وخت مالیاتو نه ورکول، د هیواد پر اقتصاد د کورونا وایروس منفي اغیزې، د کورونا وایروس لامل قرنټین او د دغه وایروس د لومړی څپې پر مهال د افغانستان د عمده بندرونو تعطیلی د عوایدو د کمیدو عمده لاملونه یادوي. خغلې مسجدي وایي د وزارت د عوایدو او ګمرکونو معین محمد عیسی قدرت د ملي عوایدو عالی بورد په غونډه کې چې ولسمشر حضور درلود په دې اړه 13 ورځې نه وخته یو بشپړ ریپورت هم ورکړای. جمهور رئیس غنی د یاد ریپورت لاوریدلو وروسته ویلي چې د مالی وزارت او اړوندې ادارې په ځنګړي ډول د ملي عوایدو بورد باید په 1999 کال کې د تعین شویو مالیو د راټولولو په خاطر د موخو ترلاسه کولو لپاره لا زیاتې هڅې وکړي. افغانستان د مالی وزارت په 1999 میلادي کال کې 1.2 میلیارد افغانۍ هدف ټاکلی و چې تر اوسه دا هدف نه دی پوره شوی. په تخار کې سکل اتیا ټنه شات تولید شوی دی. د افغانستان د مالی وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې د شاتو مچیو روزونکو د اتو ټولنو په اډانه کې د شاتو مچیو 400 فارمونه شته چې د شاتو 9000 صندوقونه پکې فعالیت کوي. په دې وروستیو کې د شاتو مچیو د صندوقونو په ډله کې 2000 نوي صندوقونه هم زیات شوي دي. په دې ولایت کې د شاتو د پروسس یوه فابریکه هم فعالیت لري چې د ورځې د 1500 ټنه شاتو د پروسس وړ تیلری. تیر کال د تخار ولایت د شاتو تولید 70 ټنه و. د یادونې ده چې د شاتو مچۍ تر ډیره د تخار په مرکز تالوقان او رستاق فرخار ورسوج او یو شمیر نور ولسوالیو کې روزل کیږي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 70 افغانۍ، یو یورو 90 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1.3 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 3.9 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري له پی او استودیو دا غرمنی خبری خبرونه. او سمیوه نړیوال موضوع د امریکا په متحده ایالاتونو کې سر له سبا دوشنبه کورونا ضد واکسین تطبیق پیلېږي. دا د فایزر او بیو ان تک کمپنی له لوري جوړ شوی واکسین دی چې مؤثریت یې څه باندې 90% کې تثبیت شوی دی. چارواکو اټکل کړی چې د واکسین په دغه پړاو کې به لسګونو میلیون امریکایانو ته دوه دوزه واکسین ورکړل شي. نور حال د اسدالله الدین په راپورټ کې.
یوازې د طالبانو او حکومت ترمنځ پرله پسې جګړې نه دي چې د کندز د ګڼو کورونای
د امریکا د متحده ایالاتونو د کورونا د ځانګړې کمیټې مسؤل جنرال ګوستاو پرنا وایي په لومړي پړاو کې به د کورونا واکسین 2,900,000 روغتیایي کارکوونکو او زړو ته ورکړل شي. د پاین حال کې ویل چې راتلونکو میاشتو کې له چمتووالي سره سره د 330 میلیونو ډوزو واکسین د ویش او تزریق چارې له لوجستیکي ستونزو سره مخامخ دي. پرنا پرون د دسمبر په 12مه ویل د واکسین ویش لا لوړاندې پیل شوی او د همدې واکسین د تولید په کارځای کې بستبندي روانه ده. واکسین بنن یک شنبه سهار د لوجستیکي کمپنیو لخوا د ویش مرکزونو ته ولېږدول شي او له هغه ځایه به روغتونونو او نورو روغتیایي مرکزونو ته. د فایزر او بیونټیک د کمپنۍ د واکسین یو ځانګړتیا چې په پراخه پیمانه د دغه واکسین توزیع له مشکل سره مخامخ وي دا ده چې باید منفی او یا درجه سوړ وساتل شي. د امریکا د درملو او خوراکي موادو ادارې د جمعې په ورځ د واکسین ته د استفادې اجازه ورکړه. روغتیایي چارواکو ویلي تر راتلونکي پسرلي پورې به د فایزر بیونټیک کمپنۍ واکسین په پراخه کچه د لاسرسي وړ وي. امریکا کې د کورونا ضد واکسین تطبیق داسې مهال پیلېږي چې دغه هیواد کې د ویروس خپرېدل چټک شوی دی. تیره یوه اونۍ کې په اوسط ډول هر ورځ 2,00,000 کسان په دې ویروس اخته شوي او تر اوسه په متحده ایالاتونو کې نږدې 3,00,000 کسان په کووید-19 ناروغۍ مړه شوي دي. پر امریکا سربیره اروپا کې هم د کورونا ویروس خپرېدل چټک شوی دی او دغلته یو شمیر هیوادونه د کریسمس جشن په درشل کې د ویروس د دویمې څپې د کنټرول هڅه کوي. په اروپا کې پرون ایتالیا د کووید-19 ناروغۍ د مړینې له پلوه له بریتانیا مخکې شوه. د ایتالیا روغتیایي چارواکي وایي دوی اندېښمن دي چې د کریسمس جشن پر مهال به د ویروس څپه نوره هم ځپونکې شي. ایتالیا کې پرون پر کووید-19 ناروغۍ د مړو شوو شمیر 4,500 تنو ته ورسید. بریتانیا کې بیا د مړینې دا شمېره 4,500 ده. تمه ده نن د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او 14 والیان له نوې اونۍ د بندیزونو د سختېدو خبر ورکړي. جرمني له شپږو اونیو راپدې خوا یوه اندازه محدودیتونه لګولي خو ځینو سیمو کې له وړاندې بندیزونه سخت شوي دي. اروپا کې پیښې داسې مهال په زیاتېدو دي چې ټاکل شوې د غلو یا وچه کې د فایزر بیونټیک کمپنۍ واکسین د همدې دسمبر میاشتې په 20مه د تطبیق اجازه ترلاسه کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
ازادي رادیو اوري
د کندوز اوسیدونکو شکایت کوي چې پر ناامنیو سربیره په اورستیو کې په دې ولایت کې د انسان تښتونی او نورو جنایي جرمونو پیښې زیاتې شوې چې خلک ډیر اندېښمن کړي دي. په اورستۍ یونۍ کې یوازې د انسان تښتونی او د غرز د غلاو او نورو جنایي جرمونو څو پیښې په کندوز کې لیدل شوې دي. اجمل آریان نور حال اوروي.
یوازې د طالبانو او حکومت ترمنځ پرله پسې جګړې نه دي چې د کندوز د ګڼو کورونو سکون اخیستی، بلکې په دې ولایت کې انسان تښتونو، وسلوالو غلاو، وژنو او نورو جنایي پیښو هم د دې ولایت په اوسیدونکو د ژوند فضا راتنګه کړې. د کندوز ښار یو اوسیدونکی ایمل منګل وایي یو شمېر کسان د انسان تښتونکو له ویرې خپل ماشومان ښوونځیو ته ناستوي.
نامنو یو تر څنګ انسان تښتونه، انسان وژنه دلته کندوز کې دا یو عامه خبر ده. په دې ټول افغان ولس پوهیږي او حتی په ځینو ولایاتو کې دا هم دا څرګندونې کوي چې که مرګ غواړي کندوز ته راسه. په رښتیا د کندوز وضعیت همداسې یو وضعیت ده. په کراتو دا تکرار شوي دي، ولې نظامي مسؤولین دغه ته پاملرنه نه کوي؟
د کندوز ځینو اوسیدونکو راته وویل چې د انسان تښتونکو له ویرې یو شمېر کسان له کندوز څخه کډه کېدو ته اړ شوي. په ځانګړې توګه سوداګر او پانګوال د تښتونې له ویرې کندوز کې نه پاتې کېږي. څلوېښت کلن رفیع الله باجوړی چې په کندوز ښار کې دوکان لري وایي سهار وختي خپل دوکان ته نشي تللی ځکه د خپل امنیت په اړه ډاډمن نه دی.
کشفي او امنیتي ارګانونه په هغه کچه او په هغه سویه چې باید دوی کار وکړي، زیار وباسي، د خلکو د سر مال او ځان نه ساتنه وکړي، دوی له بده مرغه بېبسه دي. زه نه پوهېږم چې دا دلیل په څه کې ده. یا دا چې مرکزي حکومت تر اوسه پورې دا هوډ پکې نه ده پیدا شوی چې جدي سپارښتنه وکړي امنیتي ارګانونو ته، کشفي ارګانونو ته، تر څو دوی په جدي توګه کار وکړي.
په کندوز کې د امنیتي او جنایي پیښو زیاتوالي ته د چارواکو ځواب همغه یو ځواب دی چې تل یې تکراروي، او هغه دا چې د مجرمانو د نیولو او د پیښو د مخنیوي لپاره یې هڅې کړې او کوي. د کندوز د والي ویان عصمت الله مرادي ازادۍ راډیو ته وویل تېرې یو میاشت کې د دې ولایت په مرکز کې د پولیسو لخوا 18 تنه د بیلابیلو جرمونو په تور نیول شوي او دوسیې عدلي او قضایي ادارو ته سپارل شوي دي.
په دې وروستیو کې د یو زرګر زوی چې تښتول شوی دی، په دې تړاو باندې هم یو کس نیول شوی دی، او د انسان تښتونکو د البته د مجرمینو د نیولو په تړاو باندې د امنیت قوماندانۍ د پولیسو هڅې دوام لري.
په کندوز کې هغه کورنۍ چې غړي د انسان تښتونکو لخوا تښتول شوي له رسنیو سره له خبرو ډډه کوي. د انسان تښتونې پدیده په دې ولایت کې د یو شمېر جنایتکارو بانډونو لپاره د ناقانونو پیسو ترلاسه کولو په یوه سرچینه بدله شوې، او په کندوز کې دا ستونزه له یوې ورځې بلې ته پراخیږي. د کندوز خلک وایي د حکومت د څارنې او امنیت ادارې باید د انسان تښتونکو په وړاندې د یو جدي پلان له مخې اقدامات وکړي، او دا ستونزه چې د دې ځای ګڼې کورنۍ ویرولي او په ځانګړې توګه د ماشومانو ژوند خطر کې اچوي باید جدي ونیسي. د کندوز څو اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته وویل په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو د فعاله حضور سربیره په دې ولایت کې ځینو حکومتپالو ګوندونو پورې اړوند وسلوال قومندانان او ځایي زورواکي هم شته چې په دې ولایت کې د نظم او قانون حاکمیت ستونزمن کړی دی. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندوز.
مننه چې ازادۍ راډیو واورئ. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نور بس دی. د ازادۍ راډیو ځانګړي خبرونه مهیروي. خو اوس به د سینما له ډګره. تورباز یو هندي فلم دی چې د افغانستان په اړه جوړ شوی. په دې فلم کې مرکزي رول د بالیوډ د مشهور سینمایي ستوري سنجید دت او نرګس فخری بیا د دې فلم ښځینه رول لوبولی دی. دا فلم دوه ورځې مخکې، یعنی د دسمبر په 11 نتفلکس انټرنیټي شبکې کې خپور شو. اسمت سروان نور حال اوروي.
که څه هم د دې فلم نوم پښتو دی، یعنی تورباز، خو بالیوډ یا د هند سینما په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو په یوه کمپ کې د افغان ماشومانو پر ژوند جوړ کړی دی. نیټفلکس چې اوس د نړۍ د سینمایي فلمونو او سریالونو د خپرولو یوه لویه شبکه ده، دا فلم د جمعې په ورځ خپور کړ. د دې شبکې فلمونه په درسته نړۍ کې سلګونه میلیونه انسانان ګوري. دا شبکه د میاشتنی فیس په بدل کې مشتریانو ته بې شمېره فلمونه، سریالونه او مستند فلمونه وړاندې کوي. د هندي رسنیو پر اساس گیریش ملک د تورباز فلم پروډیوسر او راهول میترا یې ډایرکټر دی. په دې فلم کې ښودل کیږي چې طالبان څرنګه په خپلو لیکو کې ماشومان ګماري او څه ډول د بهرنیو او افغان ځواکونو پر ضد په انتحاري حملو کې له هغو کار اخلي. په دې فلم کې سنجي دت چې مرکزی رول په غاړه لري د دې لپاره کابل ته ځي چې د یو ماشوم په انتحاري حمله کې میرمن او زوی وژل شوی دی. سنجي دت په دې فلم کې له پاکستانه د بیرته راستنو شویو کډوالو یو کم ته ځي او هلته له کرکټ سره د ماشومانو مینه دې ته هڅوي چې د کمپ له ماشومانو د کرکټ ټیم جوړ کړي. هندوستان ټایمز ورځپاڼې په یو کره کتنه کې د دغه فلم په اړه کښلي چې د افغانانو ژوند دی هغه څه چې په کارو نه دی انځور کړی، خو څه چې په دغه فلم کې او څارو د پام وړ دی هغه د طالبانو له لورې له ماشومانو څخه په جګړه په تیره بیا انتحاري حملو کې استفاده او په افغانستان کې د کرکټ لوبې شهرت دی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. صفي الله ستانکزی په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د کابل پولیس وایي د ښار په 15 ناحیه کې په یو 14 کې دوه تنه وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. دا 14 په پاوکا متو بجو شوي چې د ولسی جرګې یو غړی توفیق وحدت هدف ګرځولې، خو د لپیخې روغ وتلې. اخوا په 8 ناحیه کې هم یو څارنوال د یو نامعلوم بریدګر لخوا وژل شوی. افغان چارواکي وایي له ایران او پاکستانه افغانستان ته د شیشې په نوم د مخدره موادو قاچاق زیات شوی. دا خبره له مخدره موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد ازادي راډیو ته وکړه. په کابل کې د ملالا کپ په نوم د انجنونو د بایسکل چلونې سیالي پیل شوې. د بایسکل چلونې د فدراسیون رئیس فضلی احمد فضلی ازادي راډیو ته ویل په دې سیالیو کې لوو ولایتونو بایسکل چلونکو انجنونو ګډون کړی او په پای کې به تکړه انجنونی ملي ټیم ته جذب شي. د پاکستان جمهوریت تحریک نن په لاهور کې د حکومت ضد غونډه کوي. سره له دې چې حکومت اجازه نه ده ورکړې، خو د دې ائتلاف ویاند میا افتخار حسین ویلي د دوی مشران سیمې ته رسیدلي او اعتراض به جوړ کړي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ زرګونو پلویانو پروند دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې مظاهره وکړې. په واشنگتن او نورو ښارونو کې مظاهره چانو د نومبر 3 نیټې د ولسمشر انتخاباتو پر پایلو اعتراض وکړ. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې سره له سبا دوشنبه د کرونا پر ضد د فایزر او بیو انټیک کمپنۍ له لوري جوړ شوی واکسین خلکو ته ورکول کیږي.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو خبرونه تشرغ لاست. د ازادي رادیو د اونیس پروگرام په دې برخه کې تاسو شکست سکوت یا نور بستي پروگرام اوري. نن زموږ ملمانه د فاریاب ولایت څخه سومن سادات ده. د سومن سادات سره به په دغه ولایت کې او په پراخه کچه په افغانستان کې روغتیاي خدماتو ته د خلکو د لاسرسي په اړه خبرې کوو، خو تر هغه مخکې ستاسو پام یو راپور تر اړوم.
12 دسامبر، روز جهانی پوشش خدمات صحی همگیر. افغانستان که شمار زیادی از شهروندانش دسترسی اندک به خدمات صحی دارد، می خواهیم در این روز باشندگان ولسوالی های دوردست کشور از زندگی پرچالششان حکایت کنند. این باشندگان چقدر به خدمات صحی دسترسی دارند؟ نوراحمد ظریفی باشنده ولسوالی شیندنده هرات است. مکانی که در و دیوارش هر از گاهی گواه ناامنی ها بوده.
شیندند که 1 میلیون نفوس، کم و زیاد نفوس دارند. متاسفانه وقتی که به این شرایط و به این قرن 2021 قرار داریم که نفوس هم ازدیاد پیدا کرده و نفوس زیاد شده و مریضی هم زیاد است، شما میبینید که در او اطراف طبقه اوناس حتی یک بسیار خدمات عادی که او ولادت نسایی ولادت باشه در اونجا وجود نداره.
اگرچه ولسوالی ها از این رهگذر خود را بیشتر آسیب پذیر می پندارند، اما به باور شهروندان این مشکل در سطح ولایت ها نیز وجود دارد. محمد وزیر نورانی باشنده ولایت غور است. او ولایتش را جز محروم ترین ولایت های کشور می داند. می گوید مردم در بیشتر ولسوالی های ولایت غور به امکانات اولیه صحی نیز دسترسی اندک دارند. در همین حال وزارت صحت عامه کشور می پذیرد که همه شهروندان به گونه یکسان به خدمات صحی دسترسی ندارند. این وزارت می گوید 90% نفوس افغانستان با 2 ساعت پیاده روی به مرکزهای صحی می رسند. اما اکمل سمسور سخنگوی وزارت صحت عامه پیشرفت ها در بخش صحت را در 20 سال اخیر قناعت بخش دانسته و میگوید در 20 سال گذشته شمار مرکزهای صحی از 500 مرکز به 3500 مرکز صحی افزایش یافته است.
خود قیمت بالای خدمات صحی باعث ایجاد فقر در افغانستان میشه که فعلا وزارت صحت عامه برنامه های مشخص داره که ما چطور دسترسی اقتصادی را خوبتر بسازیم و خدمات را به شیوه عرضه کنیم که مصارفی که از جیب مریضا می شود این مصارف کم شود و ما بتانیم میزان فقر در افغانستان کمتر بسازیم.
بر بنیاد قطعنامه سازمان ملل که در 12 دسامبر سال 2012 تصویب شد، باید 95% نفوس یک کشور به خدمات صحی یکسان و با کیفیت دسترسی داشته باشند. وزارت صحت میگوید در 20 سال اخیر سازمان بهداشت جهانی، یونیسف، بانک جهانی، بانک انکشاف آسیایی و برخی دیگر از سازمان‌های جهانی برای بهتر شدن وضعیت صحی در کشور و دستیابی مردم به خدمات صحی همواره با این وزارت همکاری کرده که بیشتر این کمک‌ها برای ساخت مرکزهای صحی در محله‌های دوردست و مبارزه با بیماری‌های مانند پولیو، مالاریا و ویروس کرونا بوده است. از روز جهانی پوشش خدمات صحی همگیر سال 2020 میلادی با شعار همه را محافظت کنید بزرگ داشت می شود. این شعار بیشتر به چگونگی مبارزه با ویروس کرونا و مهار این ویروس پیوند دارد. ویروسی که بیش از یک سال می شود در سراسر جهان پخش شده و تا کنون بیش از 70 میلیون آغشته و بیش از 1.5 میلیون قربانی بر جای گذاشته است. انتونیو گودریش دبیر کل سازمان ملل در صفحه رسمی این سازمان گفته که برای روز جهانی پوشش صحی همگیر باید روی سیستم صحی جهانی بیشتر سرمایه گذاری شود تا به این بحران پایان داده شود. حالا سازمان ملل متحد در حال از روز جهانی پوشش خدمات صحی همگیر بزرگداشت می‌کند که تا کنون واکسن جهانی برای مهار ویروس کرونا از سوی این سازمان تایید نشده است. اما افغانستان در کجای این پاندمی جهانی قرار دارد؟ بر اساس آمار روز جمعه 21 قوس وزارت صحت عامه کشور 48753 رویداد مثبت در افغانستان ثبت شده و 1939 تن جان باختند. وزارت صحت کشور میگوید از بهر اینکه همه کمک‌های جهانی به هدف مبارزه با ویروس کرونا بوده، آنها نتوانستند به بیماری‌های دیگری همچون پولیو به مانند سال‌های گذشته رسیدگی کنند. با این همه آمار وزارت صحت نشان می‌دهد که 76% مردم هزینه تداوی و خدمات صحی‌شان را خود می‌پردازند و حکومت تنها هزینه تداوی 24% شهروندان کشور را می‌پردازد.
تاسی ازادی رادیو اوری تاسی باوریدل چې په افغانستان کې خلک څومره روغتیایی خدماتو ته لاسرسی لري. ملګرو ملتونو له ټولو هیوادونو غوښتي چې روغتیایی خدماتو ته د لاسرسی په برخه کې هڅې چټکې کړي او د دې ادارې هغه هدف ته ورسیږي چې د یو ایچ سی په نوم یادیږي. یو ایچ سی په دې معنی چې په ټوله نړۍ کې په مساوي توګه خلکو ته روغتیایی خدمات ورسول سي. د ملګرو ملتونو د یو سی ایچ پریکړه لیک له مخې په چې د 2012 کال د دسمبر په 12 نیټه تصویب سو باید د یو هیواد 95% خلک مساوي او با کیفیت روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ولري. په شکست سکوت پروګرام کې نن زموږ میلمانه له فاریاب ولایت څخه سومن سادات د فاریاب د څلور ولسوالیو د شزو د شبکې رئیس ده. میرمن سادات پروګرام ته شرغ لاست، هرکلی درته وایو.
تشکر. سلام همچنان به شما و شنوندگان عزیزی که از مناطق مختلف برای شنونده هستند.
سومن سادات، تاسو زموږ په راپور کې هم واوریدل او همداراز د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مخکې ویلي دي چې اوس تر ډیره د ښځینه ډاکټرانو او قابلو ستونزه په هیواد کې هواره سوې ده او دې برخې ته نور هم پام کوي. آیا تاسو له دې خبرې سره موافق یاست؟ د ښځینه ډاکټرانو او قابلو په برخه کې ستونزې څومره حل سوي دي په ځانګړې توګه فاریاب ولایت ته پکتو؟
بله، قسمت که شما و شنوندگان عزیز بیشتر شان مطلع هستند، یعنی نامی که در سطح کشور و بخصوص در ولایات و ولسوالی هایی که تحت کنترل یا تسلط مخالفین دولت هستند، این می فرهنگ سبب شده که بیشتر خانواده ها بخصوص در بخش زنان از دسترسی خدمات زنان به خدمات صحی و بخصوص فعالیت دکتر صاحبه های طبقی اوناس و قابله ها که بتوانند به طور روزانه یا 24 ساعته در کلینیکا فعالیت داشته باشند، به خاطر ترس و حراس که از مخالفین دولت دارند، دسترسیشان و فعالیتشان در بخش صحی بسیار اندک بوده و مریضایی که در این بخش مشترکین هستند به کلینیکا اصلا مراجعه ندارند و در این بخش اصلا این ناامنی که قسمی که همه ما و شما شاهد هستین، دولت افغانستان به این قسمت کوتاه آمده و مردم عادی که از ترس حراس کنان و مخالفین دولت نمیتونن به خدمات صحی دسترسی داشته باشند و در این قسمت قابله ها با ترس که دارن بسیار اندک، به تعداد بسیار محدود ایشان به شکل 2 یا 3 ساعته پارت تایم روزانه به تعدادی که داخل مرکز یا مراکز ولسوالی ها باشه کلینیکای فعال هستن، اما کلینیکایی که در ولسوالی های دورتر هستن، در قریجات هستن، مردم ما در این قسمت بسیار به شکایت بوده و از مشکلاتی که در قسمت خدمات صحی هست هم دکتر صاحبه ها و بیشتر مریضایی که از طبقه اوناس ذکر هستن شکایت دارن.
سومن جان، د افغانستان د عامی روغتیا وزارت وایي چې نیوي په سلو کې یعنی 90% افغانان له 2 ساعته پلی تاګ وروسته روغتیایي مرکزونو ته ځانونه رسوي. د ازادي راډیو ځینې راپورونه هم همدا خبره تاییدوي او وایي چې روغتیایي مرکزونه، کلینیکونه او درملتونونه او همداراز روغتونونه په ځینو لیرې پرتو ولسوالیو کې دومره لیرې دي چې کله خلک پر اوږدو لارو باندې خپل مریضان و دغو ځایو ته رسوي نو ډیر ناوخته سوی وي. ستاسې په ولایت کې دغه ستونزه څومره پراخه ده؟
در ولایت ما با 14 ولسوالی که ولایت فاریاب داره تقریبا گفته میتوانیم که 3 ولسوالی شاید به فیصدی بالاتر به خدمات کلینیک یا خدمات صحی دسترسی داشته باشند و هم بخصوص ولایاتی که ولسوالی هایی که در مراکز شهر نزدیک هستند یا در خود مرکز هستند شاید بخش های کلینیک فعال باشند، اما در ولسوالی هایی که تحت تسلط اینال ما گفته می توانیم که تقریبا بالاتر از 60% ولسوالی های ولایت فاریاب تحت کنترل مخالفین دولت هست. در همچو مسائل دولت و دسترسی دولت به خدمات صحی یا فعال ساختن کلینیک ها و اینکه دکتر صاحبه ها و دکترها صدقی ذکور اوناست، حتی ذکور جرأت کرده نمیتونن که کلینیک ها رو به طور 24 ساعته فعال نگه داشته و به خدمت مردم قرار بدن. به این شرایط وقت فرهنگ ما که تقریبا فرهنگ جهل و عقب افتاده است، سواد و آگاهی عامه که اینا بتوانن امو اهمیت واکسینا را، اهمیت دسترسی زنا بخصوص زنا را و اطفال که به کلینیک اینا به وقتشان به وقت یک مریضی آید حالشان میشه یا وقت که امو پروگرام صحی واکسیناسیون که به وقتش میرسه، اینا اصلا به این خدمات صحی توجه ندارن و بخصوص یک فرهنگ بده که بین مردم ما دارین، اینا ترجیح میتن که اونمو فعالیت داخ یا خدمات عادی یا خدمات یونانی را بر مردم توصیه کنن یا خدمات خانوادگی را توصیه کنن تا ای که برسن به کلینیک و یک خدمت صحی توصیه یا مشروعی که قابل توصیه به قانون باشه و مطابقت داشته باشه قانون بین المللی، اینا ترجیح میتن و صحت برای صحتشان چندان توجهی ندارن و وقت اگر دوخنانشان تأمین باشه و بخصوص این مریضی های موسومی و فصلی را خب بسیار عادی میگیرن. به این صورت ما این را میتوانیم بگویم که از 10% مردم شاید 2% یا 1%شان اینا توجه داشته باشن به صحتشان، توجه داشته باشن به رژیم غذایی سالم ایشان که بسیار در زیر صفر است، در همچو شرایط که افغانستان و به خصوص قریجات و ولسوالی های ما تحت زیر فقر زندگی میکنند و اینا اونمو صحت یا توجه به صحت در ردبندی اولویت ها تقریبا در لیست آخری میباشه که اینا بعد از این که در حد مرگومی برسته تا ای که اجازه بتن به فامیل و به خصوص زنا که اینا برن تا کلینیک یا مراجع صحی مراجعه بکنن.
مننه سومنجان، تاسو یادونه وکړه چې ډیری وختونه خلک بې پروايي کوي او خپل روغتیایي ستونزې جدي نه ګڼي، په ځانګړې توګه د شوزو په برخه کې دا ستونزې ډیره پراخه ده چې د شوزو روغتیایي وضعیت ته ډیر پام نه کیږي او د هغوی ستونزې جدي نه ګڼل کیږي. تاسو په فاریاب ولایت کې د څلورو ولسوالیو لپاره د شوزو د شبکې رئیس یاست، ستاسو د شبکې له لارې تاسو کوم فعالیتونه کړي دي چې د شوزو په برخه کې دغه
در چنین شرایطی که وقت فرهنگ آگاهی مردم ضعیف است و بخصوص دلیلی که ما همچه انجمن که چهار ولسوالی اندخوی، قرغان، خانچارباغ و قرمقل تحت اراده خود داشته باشه، در هر شرایط ما وقت تشکیل دادیم که مردم از جهل و از فقر و از ناگاهی بخصوص خدمات عامه یا موضوعات عامه در مشکلات بسیار جدی بودن. در همچه مسائل ما سمینارها و آگاهی های عامه که در قسمت صحی بوده باشه، هم در قسمت اطفال که اینا توجه داشته باشن به صحت طفل، به تربیه سالم طفل، هم از نگاه فیزیکی هم از نگاه روانی و معنوی اینا بر اولادشان که نسل آینده و تربیه سالم از اینا، هم در بخش تربیه خانواده سالم، هم در بخش تربیه خانواده یا جامعه سالم اینا روم می داشته باشند، خانواده بخصوص پدر و مادر فامیل. به یک قسمت ما آگاهی آمرسانی و موضوعات که مسائل صحی مثلا در قسمت مرگومی، در قسمت همگانی سازی و واکسیناسیون که در صحت طفل از هنگام تولد تا سن بلوغیت مراحل و تقسیم اوقات که در قسمت واکسیناسیون دارن، و برای زنان و حامله برنامه های ویژه داشتیم در قسمت بیمار و برنامه های آگاهی که اینا در هنگام حامله یا حاملگی مراجعه بکنن به کلینیک که قابل دسترس ایشان است، در مناطق قابل دسترس ایشان از خانواده ها از فرهنگ بعد که از سالیان زیاد تحت سنت های بیجا یا سنت های منفی که از دین مبین اسلام چی استفاده میکنن، از نام از او فامیلای زیاد مانی دسترسی زنان حامله به کلینیک ها و خدمات صحی میشوند به این عنوان که گویا واکسین تولید کشورهای کافر بوده باشه یا موضوعات زیاده. همچون مسائل ما برنامه هایی داشتیم که تایی که مشوق بوده باشیم بر خانواده ها که اینا در قسمت توجه زیاده به طفل و زنان حامله و زنان که در سنین هستن که احتیاج به خدمات دسترسی دارن و مثلا نفس تنگی، مثلا شکر، مثلا فشار، این چیزها را بسیار عادی میگیرن و حتی موضوعات هست که اینا در همچون مسائل به مواد مخدر رو میارن. فامیلای هستن که ترجیح میدهند از این که خدمات منطقی صحی داشته باشن حتی از مواد نشاور اینا استفاده میکنن، گویایی که این قابل دسترس است، گویایی که سالیان زیاد اینا تجربه کردن و از این عنوان استفاده بردن و زنان را تشویق میکنن که حتی با مواد مخدر، اطفال با مواد مخدر رو بیارن، مثلا تریاک که بسیار معمول ترین از مواد مخدر هست، اینا میگن که از پاراستامول یا هر نوع دوایی که در شفاخانه ها تطبیق میشه از این کدن استفاده مواد مخدر که قابل دسترس هست، با مصرف کمتر هست، با عوض از این که کلینیک های ما رایگان، خدمات رایگان دارن، اما موکرای رکشا یا مصارف راهی که بین خانه تا کلینیک دارن از این ترجیح می دهند که اونو مصرف متقبل شوند، یک فرهنگ بد رایگان ساختن مواد مخدر ترجیح میدن که این خودش یک مشکل کلان برای جامعه آینده ما، یک مشکل کلان برای کشور خود ما میباشه. به قسمت ما همچنان بارها از خدمات کلینیکی توجهی داشتیم که اینا برنامه های آگاهی بیشتر داشته باشند بر مردم، تا این که اینا به خانه به خانه، چون مردم ما مثلا رفتن به کلینیک را یک عیب میبینند بیشتر خانواده ها، بخصوص در قریجات که دورتر از دسترس مسائل یا مسئولین امنیتی میباشند. اینا در همچون مسائل خودمانی یک حاکمیت را تشکیل میدن که هر چیزی که در مساجد یا هر چیزی که بین قریه‌دارا یا بین ماسون سفیدا گفته می شود که مثلا فامیلتان را یا بخصوص زنان را به خدمات کلینیک مانع شوین که اینا رفته اونجا مثلا مسائل روشنفکری به بین می یا زنانتان دیرا می شون یا زنانتان حتی واکسیناسیونی که تولید کشورهای مخالف دولت افغانستان یا دین مبین اسلام است واکسیناسیون یا واکسینا تطبیق میشه، همچون مسائل را اینا بهانه میارن یا به خاطر منحرف ساختن مردم ما افکار عامه اینا استفاده میکنن و در همچون مسائل این موضوع هست که از مردم ما استفاده میشه، از مردم ما به خاطر دیگه جامعه ما هم از نگاه فیزیکی هم از نگاه صحی و روحی عقب افتاده باشند، به خدمات صحی دسترسی نداشته باشند، مرگ و میر به حد کافی آمارش بالا برود. این همچون مسائل هست که می توانیم از عاملین دور افتادن مردم و عاملین بلند رفتن مرگ و میر مادرها و اطفال قریه‌جات استفاده بکنیم.
سومنجان تاسو یادونه وکړه چې خلک ډیره وختونه بې پروايي کوي او همدارز ځینی وختونه ناروغي د شرم وړ ګڼي ځکه روغتیاي خدمات ته نه غواړي چې روغتیاي خدمات ترلاسه کړي. تاسو په هیڅ چې لا تر اوسه د کورونا وایروس د مهارولو لپاره واکسین نه دی جوړ شوی او جوړ شوی کوي هم تایید شوی نه دی د روغتیاي سازمانونو لخوا. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش پر د ملګرو ملتونو پر رسمي پاڼه باندې لیکلي چې روغتیاي خدماتو ته د خلکو د لاسرسي د نړیوالې ورځ په مناسبت پر نړیوال روغتیاي سیستم ډیره پانګونه وسی. په دې برخه کې د عامه روغتیا وزارت د افغانستان ویلي دی چې په تیرو شلو کلونو کې د روغتیا نړیوال سازمان یونیسف، نړیوال بانک، د آسیا پراختیايي بانک او یو شمېر نورو نړیوالو سازمانونو له دغه وزارت سره په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو د شکېدو په برخه کې مرسته کړې ده چې د دغه مرستې ډیری برخه په لیرې پرتو سیمو کې د روغتیایي مرکزونو د جوړولو او د پولیو، ملاریا او کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې لګیدلې ده. آیا تاسو له دې خبرې سره موافق یاست او بل پښتنه دا چې دا ډول مرستې آیا کومه نتیجه ورکړې ده؟ پرمختګ سوی دی روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې؟
در همچه مسائل من حیث شهروند که یک ولایت دورافتاده افغانستان متعلق میشه و من موافق نیستم، به این دلیل که وقت خدمات که توسط جامعه جهانی تصفیه میشه تا کشور افغانستان میاید، فساد اداری و فساد مالی که در افغانستان ما معمول هست تا این که به تک تک مستعد یا مریض که در افغانستان یا بخصوص در قریجات و ولسوالی هایی که دور افتاده هست میرسه، ممکن از 10% یا 100% گفته بتوانیم که 2% است به حد ناکافی به کلینیک ها برسه. در همچون مسائل مثلا اگر موضوع کرونا که تقریبا بیشتر از یک سال میشه درگیر تمام ولایت و ولسوالی های افغانستان هست و جامعه جهانی ها تمام کشورها هست، همچون مسائل در بعض مناطق حتی آگاهی مردم به اندازه با این هست که امی مریضی کرونا بشخندی میگیرن یا باور ندارن. حتی تلفات که ما در قسمت مریضی کرونا دارین اینا رو به نامهای این و آن یا با نامهای که خودشان سرش میمانن اینا به اشخایی گرفته و تمسخر میکنن. در همچون مسائل کشور ما و شما یا جامعه جهانی تا اینکه کمکش با طی سلسله مراتب یا مراحل که ضرورت هست پای میکنه و به قریه‌جات کلینیکا میرسه، شاید سالهای بسیار زیادی نیاز باشه. اما بر فعلا اگر بگوییم در قسمت کرونا ما حتی تشخیصی هم و وسائلش در سطح ولایت نداریم، چی برسه به ولسوالی های چارگونه اندخوی که ما برسیم به کرونا تا با استفاده از اون وسائلش معاینه بکنن و یک مریض تشخیص بکنن و مردم ما و شما قسمه که شما همچنان به جریان باشین از این که بشنوند و دیدشان یا اونون و تجربیاتشان بیشتر اینا رای میدهند یا بیشتر باور میداشته باشند و یک مریض که از اثر کرونا تلف میشه نامشان میگذارند به خروسات یا چندان مریضی دیگه که به شکل غیر معمول بین مردم رواج هست. و به این حد به خدمات زیاد و زیاد به خدمات طولانی مدت نیاز داریم که کشور ما و شما و خدمات صحی در این قسمت کار بکنن، آگاهی رسانی بکنن برای مردم که همچی یک مریضی واقعا خطرناک است برای مردم ما، برای آینده نسل ما، برای بخصوص به سنین بالاتر و بخصوص برای زنایی که از اثر رژیم غذایی، از اثر نبود دسترسی کافی به خدمات صحی رنج میبرن و بخصوص مواد غذایی که نه حتی اونمو مالته که معمول ترین مواد غذایی بخصوص دارای ویتامین سی میباشه، ای و فامیل های بسیار محدود بتوانن به دسترسی داشته باشن. به این همچون مسائل ما نمیتوانیم بگوییم که جامعه جهانی کمک کافی تا حال نموده باشه به افغانستان و با خصوصی که اون کمک کافی بوده باشه تا این که به تک تک نیازمندایی که در ولسوالی های هست، شاید این کمک ها به مراکزی که قابل دسترس و نزدیکتر به مسئولین به گفته اونمو بعضی ها به شکل تمسخرآمیز هم اگر بگوین کارتن کلان های بوده باشن و قابل دسترس از اونا بوده باشن. در مردم عادی این مریضی تا حال حتی از نگاه خدمات آگاهی رسانی معمولی نشده باشد بوده که قبول بکنن و در این قسمتی را جدی بگیرن، به کلینیکا مراجعه بکنن، خونشان معاینه بکنن اینا تا اینکه مریضی را قبول بکنن و بعد از قبولی به قسمت جلوگیری از این مریضی اینا اقدام بکنن.
سومنجانی ډیره مننه، تاسو بل مش سره پر لیکه یاست. اوس هم ورځو د یو شمیر د ازادي رادیو د ځینو اوریدونکو تبصری او څرګندونی او بیرته به له یوې لنډې وقفې وروسته له تاسو سره یو او نورې پوښتنې به در څخه مطرح کړو. اوس هم اوریدونکو ستاسو څو څرګندونی به واورو.
پیام ها و نظریات شما
از ولایت غور ولسوالی شرک هستم. از امیر ریاست سطح عامه غور درخواست میکنم به خاطر بدی منطقه پلوی مرکز شرک بازار تایده به دکتر جراح بسیار نیاز داریم. زمستان از سختی است، برف است، در هیچ جای مریضای خود را ما انتقال داده نمیتونیم. از ریاست سطح عامه وزارت میخواهیم که باید همی آرزوی ما را برآورده کنه که مسلمان ها بسیار به سختی زندگی میکنند. سلام،
بنده از ولایت ورزگان و لسوالی خواست قریه سرو به شما بچه ما شدم. در قریه سرو و سرسنگی اینجا 600 خانه ایم که نه کلینیک گریم نه مکتب. یک بار دیگه به شما تماس گرفته بودیم. اینجا ما خیلی زمستان سخت طاقت فسا پیش روخ داریم. اینجا 600 خانه که نه کلینیک نه مکتب. خب ما چیکار کنیم؟ ما مسلمان نیم، ما از افغانستان نیم. مسئولین محترم میتونه برای ما یا جای خوبتری در نظر بگیره برای ما مکتب و کلینیک بسازه.
پیام شما نظر شماست.
تاسی ازادی رادیو اورید. ازادی رادیو شکست سکوت یا نور بستی او نیس پروگرام په ژوندۍ بڼه خپور سو. زموږ د نن میلمانه سومن سادات ته. سومن جان، استاس د وخت څخه ډیره مننه چې لمر سره مو خبري وکړې او په دې برخه کې مو شرکت وکړې.
تشکر. همچنان خوشحال هستم که با استفاده از فرصت، با استفاده از امکاناتی که در فرصت کم میتوانیم صدای ما را که شاید مسئولین به یک قسمت کوتاه آمده باشند یا مراجع سی به یک قسمت کوتاه آمده باشند، می توانیم از این طریق به جامعه جهانی صدای ما را برسانیم تا حتی به صورت کم هم بوده باشه توجهشان برای ولسوالی های چارگانه اندخوی که دور افتاده هست و از نگاه استیزی کاملا دور افتاده از این قسمت توجه داشته باشه.
تشکر بسیار زیاد. سومن سعادت و چی دفاریاب ولایت در چلور ولسوالی و در شدز و در شبکی رئیس در تاسو واوری دل چی دید ناامنی در روختیای مرکزون و دلیروالی در خلکو پا دی برخه که بیپروایی او دینی وقتون ناروغی در شرم ور گنل. اداری فساد ته هم اشاره وکړه چې دی ویل اداری فساد دومره ډیر دی چې نړیوالې مرستې لیرې پرتو سیمو ته ډیری وختونه هغومره نه رسیږي چې باید ورسیږي. اوس هم د دې خپرونې وخت پای ته رسیدلی دی. راتلونکې اونۍ به بیا له تاسو سره یو. پر خدای مو سپارم.